په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي په افغانستان کې یو لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې وسلوال طالبان له ماشومانو د جنګلیو په توګه انکار اخلي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو بشپړ راپورونه وروسته اورېدلی شئ. خو اوس خبرونه لرو. زما همکار سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. او د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. سرور دانش نن د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې حکومت د بې سوادي د لرې کولو لپاره اغیزناک زیارونه کوي. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د مونږ هیواد افغانستان د بې سوادو خلکو د شمیر له کبله د بې سوادو هیوادونو د لیست په ډیره ټیټه درجه کې دی. د افغانستان له شپیتو تر پنځه شپیتو په سلو کې خلک بې سواده دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال زیاتوي چې د ناامنیو له کبله د هیواد په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د یولسو جنګیالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت اعلامیه وایي چې دغه کسان نن سهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پروان پولیسو تیره شپه د بګرام ولسوالۍ نصرت کلي کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد او دوه تومانچې کشف او ضبط کړي دي. د دغه پیښې په اړه څوک نیول شوي نه دي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پرونیو بریدونو کې د دې یک او اندړو په ولسوالیو کې د طالبانو مراکز په نښه شوي دي. هغه زیاتوي چې دوه وسلوال طالبان پرون په دې یک ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې د یو مین د ښخولو په مهال لاس لستوڼۍ نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په هکله څه نه دي ویلي. بلخوا 203 تندر قولي اردو وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې و وسلوال مخالفین وژلي دي. د 203 تندر قولي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د لوګر په التمور سیمه کې 260 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي دې بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایرانی حاجیانو لپاره یې سږکال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کیدای شي له دې سره د نورو مسایلو په هکله خبرو لپاره هم لاره پرانیستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي وو چې له حج وروسته کیدای شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکه راشه درشه بیا پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تیر کال وروسته له دې پریښول چې غصناک مظاهره چان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوختل او ځینو خونو ته یې ور ورته کړ. دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتومي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. ولادیمیر پوتین نن په ولادیوستوک ساحلي ښار کې د اقتصادي غونډې په درشل کې د جنوبي کوریا ولسمشر سره تر غونډې وروسته د خبره وکړه. ولسمشر پوتین په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د زیاتولو یو ځل بیا مخالفت وکړ او وویل چې د کوریا د ټاپو وګمې ستونزې یوازې د بندیزونو او فشار لاره نشي حل کېدای. پوتین وویل تر هر بل وخت اوس آرامي او حوصله ته ډیره اړتیا ده او له داسې ګامونو چې کړکېچ زیاتوي باید ډډه وشي. روسیا عموما په شمالي کوریا باندې د انتقاد ترڅنګ له امریکا، جنوبي کوریا او جاپان څخه د حوصله او آرامي غوښتنه کوي او وایي چې له داسې ګامونو چې شمالي کوریا پاروي ښایي ډډه وشي. د شمالي کوریا روابط نسبت امریکا ته له روسیې سره ډیر تاوده دي. او اروپایی عدلی محکمه د سلوواکیا او هنګری عرض چې د اروپایی اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمیې د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ. محکمې نن فیصله وکړه چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایی اتحادیې دغه میکانیزم په حقیقت کې په یونان او ایټالیا باندې د 2015 کال د کډوالو د بحران تاثیر کموي او متناسب دی. دغه پریکړه د پناه غوښتونکو د منلو لپاره په براتیسلاوا او بوداپست فشار اچوي. هنګری او سلوواکیا وایي چې د اروپایي اتحادیې د 2015 کال پروګرام چې د اتحادیې له هر غړي هیواد غواړي چې یو ټاکلی شمیر پناه غوښتونکي باید ومني غیر قانوني دی او باید لغوه شي. د خبرونو پای.
د سلطان سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې بې سوادي لویه ستونزه ده.
منصفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین ترین لیست کشورها قرار دارد.
دیاړه مې یو کار په نظر ما خسته دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بل دی عمل اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنگلو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون ویان
اوس تقریبا 3 ماشومان یوازې د امنیت داخلي او خارجي په اتهام باندې نیول شوی دی. دا ډېر غټه مار ده.
د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. بریکس په پاکستان کې میشته سخت دریځ او ترهګرې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ بللی دی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې 2 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي د افغانستان لپاره یو لوی ستونزه و بلل. سرور دانش نن په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته دا هم ویل چې د افغانستان په سلو کې 15 خلک بي سواده دي. هغه وویل یو مهم علت یې چې د بي سوادۍ د کچې د کمولو لپاره هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. په هیواد کې ناامني ده. د ناامنیو له امله هم په ډېرو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي. محمد حدیث پردیسي نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه د نفرت او افراطیت د لمنځوړلو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د پوهنې وزارت مکلفیت لري څو ماشومان او ځوانان په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر تربیه کړي. دا نوموړي په خبره افراطګرایي د افغان ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. دی وی یو له هغو اصلي مرکزونو چې کولی شي له دا ډول جریانونو سره په اصولي او بنیادي توګه مقابله وکړي معرف دی. نن معرف مکلف دی چې په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر ماشومان او ځوانان تربیه کړي. له دې خبرې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمي نصاب څخه هغه ټول متنونه چې د افراطګرایۍ تعصب او تاوتریخوالي د پراخېدو لامل کېدای شوی لرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې له 15 تر 15 سلنه وګړي لیک لوست نشي کولای. د ولسمشر د دویم راسیال په خبره دا مهال 10 سلنه خلک چې عمرونه له 15 کلونو پورته دي لیک لوست کولای شي، چې په خبرې په دې ترتیب افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. نامنی په افغانستان کې د پوهنې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې 2 میلیونه وګړي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او د امنیتي ستونزو له کبله 1200 ښوونځي بند دي. له بلې خوا لومړی میرمن رولا غنی چې د لیک لوست په مناسبت دې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دولت د پوهنیزو خدماتو وړاندې کولو ته اراده لري، خو د اغلی غنی په خبره روزنیزو بنسټونو ته د سواد زده کړې د ځینو مسؤلینو لارموندنه له شکایتو سره مل ده.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند.
البته لوړاندې دا اراده موجوده نه و چې خلک دې باسواده شي، خو اوس د ملي والی په حکومت کې سیاسي اراده شته او غواړي چې خلک په دې پوه شي چې څنګه لیک لوست وکړي. د دې کار لپاره باید مسلکي کسان غوره شي، نه هغه کسان چې زورور دي او یا وکیلان پیژني. زیات خلک ماته راځي او شکایت کوي، مثلا د ولایت د سواد زده کړې د مسؤول د اوسېدو ځای په بل ولایت کې دی.
لومړی میرمن امنیت او هوساینې ته د رسیدنې معقول لار سواد بولي او ټینګار کوي چې بې سوادي ټولنه د جهل، فقر او بې ثباتۍ په اور کې سوځي.
د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هغه احصایې چې د سواد د زده کړو په اړه یې حکومت وړاندې کوي درست نه دي او په هیواد کې د سواد کچه له دې هم ټیټه ده. یو له دغو کارپوهانو د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د هغه ازادي راډیو سره وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د پوهنې د زیربناو لپاره باید سم او منظم کارونه وشي. ښاغلی پتمن له رحمت الله افغان سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د سواد د کچې د احصایې په اړه وایي.
دا پاساس یو پلان نه ولري، دا پاساس دی دقیقې ارزیابۍ باندې نه ولري، او خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو مهنت دقیق ارقام نه لري او هغه کورسونه چې دي اوس په غواړي چې تاسو کې هغه تر دې کورسون په تعداد نه پوهېږي او په کلو باندې کې چې کوم کورسونه لري دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي. پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو، دقیق ارقام نه لري.
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي، یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچه ټیټه ده. علت په څه کې ده؟
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوالی. خون کې اساسي عنصر ده او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر ده چې محیط د معرف تشکیل یعنی نصاب. ښه نصاب نشتوالی، ښه خون کې نشتوالی، د ښه محیط نشتوالی او د هغې د تدبیر. د بېلګې په ډول سرغنه تعلیمي کارکوارځو د ټول اسد په مېش کې شاګردان ښوونځیو ته نه دي تللي او دغه نن چې ما ورته خبرې کوو د اختر شپږمه ورځ راځي چې د اختر نه وروسته شاګردان تاسو ته کابل په ښار کې لاړ شي او سر ووهئ، یو شاګرد په صنف کې نشته دی. دغه عوامل دي چې کیفیت ښکته راوړي.
په تیر کې یادونه کېدله چې خیالي مکتبونه موجود دي، بیا وروسته د دې لپاره هیئت وټاکل سول. تاسو موندنې اوس څه ښیي؟ تاسو په معرف کې کار کړی دی چې اوس هم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي؟
په هغه سیمو کې چې امن نشته هو هلته خیالي مکتبونه داسې شته چې د هغې د معرف مدیران د خلاصو ښوونځیو په اړه باندې راپور ورکوي. د غلط احصایه او غلط ارقام همدا پخپله خیالي ښوونځي منځته راوړي.
د تاسې د سپارښتنې څه دي؟ تاسې خو معرف کې کار کړی دی، تاسې سپارښتنې دولت ته څه دي چې تر څو پورې د معرف کیفیت ښه سي او همدارنګه ورسره د سواد کچه لوړه سي څه باید وسي؟
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیق ارزونه د مضمون پر بنسټ. هر هغه ښوونکی چې د کوم مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو ښوونکو نه یو د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې د څومره مضمون پر اساس ښوونکي کمبود لري. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، لومړي ټولګي کې شاو استادان حداقل د حساب په څلورو عملیو نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنې څه وسي د ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښه چې تاسو وړاندې څه ده
ښوونکي وارزول شي او ښوونکي باسواده شي چې هغه شاګرد باسواده شي او دوهم زیربنا د معرف جوړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمنو چې په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت په اړه په تېره بیا د سواد د کچې په اړه خپل نظر سره شریکول. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش دا څرګندونې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دانش وویل د افغانستان په سلو کې شاوخوا 15 خلک بې سواده دي چې د په وینا دا یوه لویه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو سک 2018 کال د سواد نړیواله ورځ د سپتمبر په 8 په پاریس کې په خپل مرکزي دفتر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. یونسکو غواړي چې خلک د سواد په برخه کې کومو مهارتونو ته اړتیا لري چې وکولی شي د نننۍ د مخ په ودې ډیجیټالي ټولنې له وسایلو کار واخلي. دغه راز دا اداره غواړي چې د سواد په برخه کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه اغېزمن کړي چې وکولی شي له دغه نفوس څخه چې الکترونیکي یا ډیجیټال ټکنالوژي نن په نړۍ کې لري استفاده وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د دغه علمي او کلتوري ادارې یو سابق لرونکی غړی دی. د هیواد د 1978 کال د می په 4 د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغو ارقامو کې چې یونسکو په خپله ویب پاڼه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سواد د کچې په اړه یې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د لویانو د سواد کچه په سلو کې څه کم 2 ده. په دې معنی چې هغه کال په دې هیواد کې په سلو کې څه باندې 8 لویان له لیک لوست څخه نه و برخمن. د دغو احصایو له مخې د ځوانانو وضعیت یو څه ښه ده، یعنې په سلو کې 40 ځوانه طبقه له لیک لوست څخه برخمن دي. د افغانستان ځوانه طبقه هم تر نورو زیات نن ورځ له الکترونیکي یا ډیجیټالي وسایلو کار اخلي او هغه هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې ډیره کاروي. په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې هم د پوهنې په تیره بیا د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې لیدل شوی چې په ډیرو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په لسګونو او سلګونو ښوونځي تړل شوي او په سلګونو زره ماشومان له زده کړې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې په هلمند ولایت کې له 2 لک زیات ماشومان ښوونځي ته لتلو بې برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. بیا هم له سواده لري نه ځو. یو موضوع چې په افغانستان کې له لیک لوست سره مستقیما تړلې ده، د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه په وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې اکثرا ښوونځي تړل شوي او ماشومان او په تېره بیا ځوانان بیکاره دي. داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان له ځوانانو څخه انکار واخلي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هم ورته دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون لویان بلال صدیقي سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا ستونزه تر کومه حده جدي ده او څومره ارقام په دې اړه موجود دي. ښاغلی صدیقي وویل
متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو عملا استخدامول په نظامي فعالیتونو کې دا د بشري حقونو یو ژوره اندېښنه ده. ماشومان عملا په دې جګړو کې ښکېل کېږي په افغانستان کې، چې دا کاملا د قانون اساسي او د ماشومانو هغه نړیوال اسنادونو سره کاملا په مغایرت قرار لري. او همدارنګه هغه ارقام چې موږ سره ثبت ده، یعنې یوازې اوس تقریبا 1.3 میلیون ماشومان یوازې د امنیت داخلي خارجي په اتهام باندې دوی نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټ عمار ده. دا هغه ماشومان دي چې عملا وسلې اخیستي ده او د امنیتي ځواکونو په مقابل باندې جګړه کوي، چې عملا د جګړې په جګړه کې دوی نیول شوی ده. دا موږ ته راښایي چې عملا اوس د ماشومانو څخه په دې جګړو کې استفاده کېږي.
تاسو داسې کوم رقم لرئ چې مثلا وسلوال طالبان په کوم حد کې جلب او جذب کوي د دغو کوچنیانو په مابین کې؟
متاسفانه هغه مشخص عمر مې سره نشته، اما
کله چې دا ارقام موږ زیاتی کو چې اوس شاوخوا 200 ماشومان د امنیت داخلي او خارجي په تور باندې نیول شوی ده. دا موږ دا راخای چې ماشومان عملا په دې جګړو کې استخدامیږي او دې جګړه کې په افغانستان کې
کله چې دا کم عمره دا تل سکلونو څخه کم عمر ماشومان دا ځوانان تنکی ځوانان ونیول سي دوی به د څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي ځکه د افغانستان ملي امنیت ته تهدید یو لوی جرم دی چې هغه د غدرنه سزا ټاکل شوی ده. قانوني سنت تر رسیدو په وروسته محاکمه کیږي که مخکمه حکم کیږي
خوشبختانه زبوند د جزایي قوانين شته د په مشخص دغه په هر سنه سال شي او ماشوم نیول کیږي خصوصا که ماشوم چې دولس کال پورته عمر ولري دوی تعقیب عدلي لاندې راځي او دوی په هر سنه سال شي هغه مجازات شي مثلا یو غټ سړي لپاره شي مثلا لس کال یو ماشوم لپاره پرې کال پیژبین شوی د قانون کې او ځینې ماشومان چې بیا عمر لږ شپږ کال او تر اتلس کال ورسیږي بیا دوی د درې برخې دي سزا ورته پیژبین کیږي. اما دا موږ دا اندېښنه ده چې متاسفانه چې په ځینو ولایتو کې اوس موږ معیاري د اصلاحو تربیت مرکزونه نه لرو چې هلته دا ماشومان وساتل شي او دوی هغه اساسي خدمات ترلاسه شي ولري. ځینې ماشومان دي چې له مرکزونو څخه بیرته خوشې شوي دي او کلي دي بیرته توپاک اخیستي ده او دا په عین زمان کې دا یو تاوتریخوالی دي چې ماشومان باندې متاسفانه معلومیږي. په افغانستان کې ماشومان اصلي دي مسایلو قربانیان دي. په افغانستان
دا ستاسو وظیفه هم ده چې تاسو کورنۍ به خبره کوي د خپلو ماشومانو د حقوقو څخه به خبره کوي. تاسو د دې لپاره څه کار کړئ تر اوسه پورې چې دغه خلکو کې معلومات خپاره سي او دوی ته دا خبر ورسي چې د دوی ماشوم پر دوی څه حق لري؟
یو خدای چې موږ په متداوم شکل باندې د دین مرکزونو څخه موږ سارنه کوو چې ماشومان امن ساتل کیږي چې دوی ته خدمات یا دوی هغه بشري حقوق ته لاسرسي لري کړي لري. دوم مسله دا ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په متداوم شکل باندې خپل روزنیز پروګرامونه ترسره کوي په کلیو باندې په لرو پرتو سیمو کې په افغانستان کې تر څو عام خلک او خصوصا هغه خلک چې دوی سواد نه لري دوی د بشري حقوقو او خصوصا د ماشومانو د حقوقو څخه دوی معلومات ترلاسه کړي او په ځم کې د تاوتریخوالي پیامدونو باندې په اثراتو باندې دوی خبر شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي او بشپړ مرکه په نور خبرونو کې اوریدل شي. دغه راز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته. بلال صدیقی په دې اړه اندېښنه څرګندوله چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نور ډلې ماشومان د جنگلیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. وړاندې بلدي هم خبر شي چې لکندهار شاوخوا څلوېښت تنه ځوانان کورنل ته تللي سازونه غږوي اتڼونه کوي او وایي چې خلکو ته د یووالي پیغام ورکوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د روسیا او چین په ګډون د بریکس پنځو غړو څو ورځې وړاندې د خپلې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره یو شمېر هغه ترهګرې ډلې د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښ وبلل چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یو شمېر غړي وایي د بریکس اعلامیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د نسبي هوکړې خودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجودې دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ وباله. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې موقع څخه د ګټې اخیستنې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړونې لپاره جدي اقدامات وکړي.
روان د مبارزه با تروریزم علارغم فضای مساعدی کې در
دی وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې چې کومه فضا د نړیوال ټولنې او په ټوله کې په عمومي افکارو کې راغلي دغه فکر هغه وخت بریالی کېدای شي چې د افغانستان حکومت له دغه فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ظرفیت رامنځته او د پالیسۍ په جوړولو سره په دې تړاو عملی اقدامات وکړي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. د بریکس ډلې رهبران پرمختللي قدرتونه دي چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي او د توریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د بریکس ډلې رهبرانو په اعلامیه کې د سیمې د امنیت لپاره طالبان، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورې توندلارې ډلې ګواښ بللي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریکس غړي هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې میشتې توریستي ډلې د سیمې لپاره ګواښ بولي چې له دې وړاندې د دغې ډلې دوه غړي هیوادونو، چین او روسیې، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په اړه چې پاکستان ته پکې په دې هیواد کې د توریستانو د موجودیت له امله خبرداری ورکړل شوی و، ملاحظات درلودل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې روسیه او چین دواړه له ګډ ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په باور د پاکستان په اړه د دغو دواړو هیوادونو موقف کې بدلون ډیر بنسټیز نه ښکاري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جرمنی د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. د جرمنی حکومت د روسیې دغه نوښت د اوکراین په چارو کې د موسکو د دریز د بدلون نښه بللې ده. نور حالې د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو یو سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ټینګ کړي، پرون د امنیت شورا مشر ته وړاندې شو. د روسیې ولسمشر دا وړاندیز په چین کې د خبرو په مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سګمر ګبریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو دی ځکه ورباندې خوشحاله دی چې اول وار دی چې داسې یوه اشاره ګوري چې ولسمشر پوتین غواړي د هغې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې وکړي چې مخکې یې رد کړې وه.
brauchen das aber viel wichtiger ist dass mit dem angebot einer blauhelm mission in
der hat zum ke mohima da da che da landis che da mulgurum latun amniat shura da shwayi sergandavi che rusiya po khpolo siyasatun ke badlun da waste da che muje bayt pasane yuna baylu muje rusiya ta artialur che da shamali korea po tirkal ke chuno pa halkim rasta wakri. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت د سرتیرو لشتون سره مخالفت کړی و او نه یې ومنلی. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه له امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودمیر یلچینکو ویلي چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو به د سپتمبر په 6 چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ جلسه ده پر دې مسله خبرې وکړي. خو په اوکراین کې وی پیژندل سوي وکیلی پر دې چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې پر لومړۍ کرښه ته په ځای کېږي اعتراض کړی دی. ارینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلی د جګړې کرښه د روسیې د تشدد له امله رامنځته سوې ده. هغه وړاندیز کړی دی چې سولساتي ځواکونه باید په ټول اوکراین کې د هغو سیمو په ګډون چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ځای پر ځای شي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سولې د نوښت په باب مو واورېدل. د روسیې ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک ځای پر ځای شي. په قندهار کې بیا شاوخوا څلوېښت تنو ځوانانو د سولې او امن د ټینګېدو لپاره یو نوښت کړی دی. دا ډله کونل ته په چکر تللې، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او دوی ویلي ازادي راډیو خبریال ته چې غواړي د کونل اوسیدونکو ته د سولې او یووالي پیغام ورسوي. نور به له روح الله نوري نه واورو.
د لوی اختر د خوخیو د منځلو د پاره لقندهارا په لزګون ځوانان د کونړ مرکز صداباد تر ورسیدل. دوی د ځانونو سره د سندرو او ساتيري وسایل هم راوړل. د وو ځوانانو تیر مازیګر افغان سي جمال الدین په پهونتون کې محصلینو سره څو شیبه په خوخی تیر کړی او له هغه وروسته د اطلاعات او کلتور ریاست تلاړل. شپې ځوانانو او د هنر مینوالو سره رڼا کړه او کله چې له کونړ رخصتې دل همي یو شیبه خلک وخندول او خوشاله کړل. دغه ځوانانو اتن هم تر سره کړ. د د یادې ډلې یو تن غړی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې لپاره دا سفر په لاره چولې چې څو خلکو ته وخی چې د هیواد ټول اوسیدونکو سره ورونه دي.
نو خدای د کندهار ولایت نه چار اوسیدونکو موږ د اختر په اول ورځ کور راځي د خپل مشرانو په اجازه باندې په میله باندې سلویش کاڅه چې داد مو دي په کابل ترالو په کابل کې مشفه وکړل سات نو ډیر چې بیا جلال آباد ترالو حالت مو دوی شپې وکړل پرون شپه مو دا په کونر ترور رسول ډیر خوشاله د کونر د خلکو سره ډیر مش خدمت وکړي د دې خدای خدمت وکړي ډیر مهم دي دا ډیر مهم دي اوس مثلا موږ دای درنه کونر ته نو راغلی دا اول پلا د مش کونر ترالو مش کونر وځي د کونر خلک مو وځي د مش ډیر مين ور سره پیدا سو ډیر محبت ور سره پیدا سو دي تم د شر اخلاص
یاد ځوانان وای افغانان هر ورځ د وژنو ټپکی دو او نورو ناخوالو لامل د غم پټغر ناستي تلې جړلې او دوی غواړي چې د جړه په ځای د خپل هوادوالو په شوندو خندا وويني.
میله چې د میله شته مرسته د افغانستان د پدار ولسم ټوک ټوک چې مرسته د رقم میله و یو فزات مسره ونه ګرځي خسته یو ستړي سامان د خبره په دا مرسته په پاو فکر بدلو مثلا خپل سات شروع.
کنالته ورغلو د قندار نه د څلوېختو ځوانانو د سفر په بمو اوریدل چې هدف یې د سولې امنیت او یووالي ټینګښت دی. دوی وایي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ راخوځېدلی وو په کابل کې او جلال آباد کې شپې تیرې کړې او بالاخره اسدآباد ته رسېدلی او غواړي یو پیغام خلکو ته ورسوي او هغه دا چې ټول باید یو موټی شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا خپل همکار سلطان محمد سره ورته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یو لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. د غزني چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په پرونی برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتمي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. او اروپایي عدلي محکمې د سلواکیا او هنګري عرض چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمې د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ.
مرزی احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له اردن څخه ماتې وخوړه. اردن لوبډلې څلور ګولونه ووهل خو د افغانستان ملي لوبډلې یوازې یو ګول ترسره کړ. دا په تسهیل کې ده چې افغانستان د تیرې پنجشنبې په شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان څخه 2-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو هدف د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام د غوراوي سیالۍ لپاره تمرینات ښودل شوي دي. افغانستان له اردن، کمبودیا او نام سره په یو ګروپ کې ځای لري. په بومیانو کې د انجونو او هلکانو په ګډون پرون د بیډمنټون سیالۍ ترسره شوې. د بومیان د بیډمنټون مسؤل عارف اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 12 لوبغاړو ګډون کړی وو چې له دې ډلې سحر او سلیمان لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د وریښمو لار د نهم فیسټیوال په مناسبت د بومیان په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شوې. او د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیا 8-0 پر وړاندې د لیشتنشتاین ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ په لړ کې اتریش 2-2 پر وړاندې جورجیا، ایټالیا 3-2 پر وړاندې اسرائیل، ویلز 4-0 پر وړاندې مالدوا ته ماتې ورکړه او د غره سربیا او آیرلند 2-2 پر وړاندې او کروشیا او ترکیه هم 1-1 پر وړاندې خپلې سیالۍ مساوي پای ته ورسولې. د دغه سیالۍ دوهم پړاو د روان میلادي کال د اکتوبر په 15 منیټه پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعارف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شعارونه کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننه خیروس.
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معزز اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض پر رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تبعیض وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه، د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه، چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدا د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو، چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنگونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکې الله ستاسې زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې نه اکرمکم الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګاره انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجې او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي، چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشری ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیض نه کوي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زمونږ کورونه، زمونږ کلي او زمونږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدأ همدغه ځای نه سرچشمه نیسي، او دا تبعیض پا په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوي نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شاق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هر برخه کې تبعیض مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د تبعیض د څو لیو انواو په اړه معلومات ورکړي.
غټ غټ انواع طبیعي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټې غټې صدمې ویني او په دې کې دغه کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی، صدمه غټه 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 اول په اقتصادي برخه کې. که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی، د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي، که هغه سیاسي ژوند وي، که هغه نظامي برخه وي، که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي، هغه که د اجتماعي برخه وي، دغه ټول برخې د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی، چاته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوې، یو سږی کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مور کړه، یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي، د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي. که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري، نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی هغه حیوان عزت لري، کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه هغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی، ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري، یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي، ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي. اقتصاد که ښه وه خاوره د ارزښت لري، اقتصاد که ښه وه ستاون ارزښت لري، هوا د ارزښت لري، اوبه د ارزښت لري، ریګ و خاوره د ارزښت لري. او که چیرته اقتصاد نه وي، انسان د ارزښت نه لري، عزت ارزښت نه لري خلکو ته، بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو، دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي، خوریي د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال، فضیحت، ناکامی، رسوایی. د خپل ملک واک به در سره نه وي، د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه، د عزت صاحب بنه. زه امیدوارم چې ټول ارسو کې یووالی راسي تبیس پکې نه وي چې ترغو مونږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په دی افغانستان کې وو.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لیونی بیا تنور لمبه کړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د دغې خپرونې د اوریدو په جریان کې به په ځینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي وي، ځینو به ډوډۍ پخه کړې وي، ځینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او ځینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړي وي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توپ د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی. هره سیمه ځانته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګه یې وړې، ځکه چې اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق پدې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خخایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي، او ځینې ځایونو کې په داسې صفه ورته جوړوي او تنور پکې خخایي.
د اغلی زرغونی په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه خزې دریږي چې وې پیړې ورکړي او بل ډوډۍ په تنور پورې کړي.
کیسی کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیڑی کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیڑی کوي ذات دی دعا او کی مات دی خیری کوي ذات دی دعا او کی مات دی
د تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی نو د تنارو جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکو عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خواره حصے دود دی
فرهنګ طرز سازی خاص
له قدیم د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دی زما او زما د نیکونو له عمر ډیر په خوانې دی او ماده دا کسب په میراث را پاتې دی شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو موږ چې تنور جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو بیا چې کله تنور جوړ شي غاز پکې بلو شي وچ شي
دا سوب ته چول جوړ نه شي
دونه موړه په خبره چی د یو تنور قیمت ل 1500 افغانۍ نیولې ان تر 15000 افغانۍ پورې رسیدي خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوه ځکه چې په خارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تنار ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نو موړه وایي
مګر کولال نه راوړو او به کور کې وسې دا کو ګرچا پر دیوال چا پیر او هغه کې ګرچا پر روړې د پخې دا پر دا کو او ساري پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو نه ډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساري باندې د وخت پورې چې خو تندور دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړي څنګه غټه جوړي کوړي کی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا پر غټه چې وترول جوړي چې
پاس سر باندې چې چې کنا بس
او ډیر خلک اوس دا دغه راغل چې ډیر خلک سر چته پټایا دې لپاره چې باد او باران دې کومه محفوظي کنه خو خو دا خبر نه و چې صادق کړه او اوس خو بسرونه پټه چت باندې
ته خپل باندې تاسو په کور کې کده تبه ډوډې پخې هغه ډېر خو خو کده تناره
دا تناره ډوډې ډېر خو خو تبه ډوډې خو لامل دا چې تبه ډوډې صحیح پخ نه راځي تناره ډوډې خو پخې خو خو ډوډې خو او بس دا تناره تندور بوج دغه شو بس په خپل چولې کلار ګرځي ګر بناستو ګرم ډېر وخت پر جمعې کې خپل کې ناش
دونه موړې په خبره چی دوی به په ژمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچې په تناره کې پاتې شوی و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره اسهر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وایي چی یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې دنیا کیسې اورېدلې دي
نیاره ته څه کولې هغه به د تنور په اړه مختلفې کیسې کولې شي دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کلو کې باندې یو یا دوا تنورونه ول بنجونی په نوبات للې ولته بیغه کو انجونو بقسې کولې ټپې به کولې دوی په تنور باندې راټول شي او دا خو د زر سنگ یو جالب خبره دا وسه تر ټولو با لکمال ډکه هغه انجلې و چې تنور کې به خډوړې په خولای سو یا په ډوړې په خولو باندې ډېره پویدل یا به تنور کې ډوړې سره کوله کله چې به سوک تل دی او چا خواځګری ده چې سوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادي کی کوژدای کی نو دی بلومړې پښتنه امدا و چې د انجلې تنور چول زده دي خو کچاته به د تنور چول زنو د بډیر د شرم خبره واغوي لپاره
د خوشحال په خبره چې د جنې په خواسګاری کې د تنار ډوړې په خول حتمی و پیغله شکوفه اسحق زی وای چې په تنور یې ډیره ډوډۍ پخه کړې ده دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تنار کې پخه کوو اول د کار کوو چې لړګی راو البته د بلوتو درچی لړګی راو د ځان سره پرېږدو دا پرېږدو چې تنور ښه ګرم سو ښه ومل دی چې دا د تنور ګرم سو ښه سکروټه غونډې وکړي ځکه چې دا خاموسی یا سی ګرم سوی نه وسی نو هغه بیا ډوډۍ ځنه پسې مشلوي ډوډۍ خراب راځي رژیږي تویږي بیا ورسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبور اچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډیر قوي وسی نو لاسونه سوځوي کله چې لږ وبم ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټکور مزان ته پرېښدي البته اضافي ټکور دی نسبتا غټ دی نه ډیر کوچنی دی دا خو تنور پاپا کو بیا وروسته دغه څخه موري ځنی بندو استا هسته وای ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سرس ولې دسه د ولورنې په وسیله باندې کله چې ګوري د سيزان خازه کوي وریم تازه کو وروسته لاغه څخه په دی ولورنې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لو
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وای
کله چې بم ډوډۍ غانې پخېش ولې نوبات په خلاص شو بیا و مخام را نګدې ټولې پیغلې به عمل ته ناستې وو تنور کې بم پخې اچولې دا ډوډۍ چې تنور کې نښتله کراپانه کې ورته وایي نو هغه بم راخستله خوړلې بم بیا به پیغلو خپل میبند کې ټوقې ټقالې کولې یو بل به یې ځوراوه مثلا که څوک نامزاد و نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی اختری درته راوړه رای نه وړه څنګه تاسو کره راځي نه راځي نو همداسې به یو بل ځورول خو اوس موږ ښار ته راغلي یو دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي ډیری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولېږي هلته یې پخه کړي نو نه هغه قیسې شته دي نه هغه بنډارونه شته دي نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه
ما ته ترې خپل موزیکې ښه دی د تناره پورې کلپي را سره وړینه په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خوا سخت کار دی نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړي نزاکت ډکه وي په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی بیا هم ډاکټره زرغونه زیور
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی نو دې باره کې مثلا ځینې لنډې ویل شوي دي د ښځو دخوانه یا مثلا د نارینه دخوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې په پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږی دی
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لروزایونو ته وړل کیږي خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوه دی
کابل توڑی بس مثال د خبرې لوګر توڑی مثال د خبرې غزنی توڑی او دلته جلال آباد ته مثال کابل ته یو کابل وځي دا د نمودا مختنه کې وجود هغه لږه مونته د ماشین یو شی جوړ کیږي نه چې مثال برق یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلی کیږي نه دا په خې وهلو نه به مونږ بچو او نور تا غواړی چورو را کولی او زایی پس او برنده یو مثال گوارا تا دلوخی چوپیا را که ناس تو برن نور زایی مونگی لرشی تا او مال سنبال که او چیر تکی دو
تا چی زیر را کرلو چی کار می پیدا کرده پاست بو پوشید تنار در پوسی و چوم پاست بو پوشید تنار در پوسی و چوم لپی
درنو اوریدونکو دا وزموږ نه نه ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو